سلامونه او ستوري مسید مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم وخت په پېښور کې دا وخت د مازیګر شپږ بجې دی په دې غړي کې به درته د سر خبر د پاکستان د نگران وزیر اعظم د افغانستان پر طالبانو باندې د تنقید په اړه ریپورت دی او د دې ترڅنګ بیا د افغان کډوالو د ستنېدو او نورو د سیمیز او د پاکستان او قبایلي سیمو په اړه باندې ریپورټونه درته لرو دا هر څه به وروسته یې په پایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټکی د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 3000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د نړۍ د لویو جمهوریت لرونکو هیوادونو جی 7 لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه متحد موقف اعلان کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. انور حق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی امید و چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته به د پاکستان مخالف ډلو او په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایی وشي، خو د ده په خبره داسې ونه شو او پاکستان کې ترهګرۍ نور هم زیاده سوا.
بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے.
انور لک کاکڑ زیادہ کا چپتیر دو کلون کی دا پاکستان دننا 2200 پاکستانیان په ترګری پیښو کې وژل شوی چې په وینا د دې ځمواري تحریک طالبان پاکستان دی چې د افغانستان مځکه د پاکستان پر ضد کاروي. د نگران وزیر اعظم د روسي څرګندونو په اړه افغانستان څنګه دی ویلي، البته د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی له بی بی سی پښتو سره په مرکه کې چې د نومبر په شپږمه خبره شوه وویل چې په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه نوی نه دي بلکې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې روان دي. متکی زیاته کړه چې وسلوال د پاکستان په خاوره کې دننه له افغان پولیسو څخه 400 یا 1500 کیلومتره لرې بریدونه کوي، نو امنیت د هغه هیواد کورنۍ موضوع ده چې باید خپله یې اواره کړي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په خورم نومې پولیس تانې برید کړی خو پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د خورم تانې مطبوعاتي څانګې نن مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې بېګا ناوخته وسلوالو په تانه د راکټونو حمله وکړه چې پکې د تانې ودانۍ ته لږ زیان ورسېدې. بیان زیاتوي چې پولیسو د سیمې د اوسېدونکو په مرسته ځوابي کاروایی وکړه او حمله یې په شا وتمبوله. ولخوا د کرک ډي پي او سجاد احمد خان په خپل یو بیان کې ویلي چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي چې د نومبر 8 د شپې تر 11 بجو پورې د تورخم دروازې لاري 15209 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه سول. د خبره د کډوال لپاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشالېډو ته وکړه. نو موږ زیاته کړه چې د نومبر تر 8 پورې یوازې پر تورخم لار د ستانه سو کډوالو شمیره له 2015000 زخه وشته ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ستانسو افغان نانو شمیر 2200 یاد کړ. بلخوا د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سرحدي لار هم زرګونه بیا اسناد کډوال افغانستان ته وشته دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارو او ملګرو ملتونو کډوالو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې دغه لړۍ ودروي ځکه چې په دې کې ځینې کډوال داسې دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي چې د 2024 کال د فروری په اتمه کې دونکو ټوټاکونو ته تیاریانې مکمل کړي دي. د پاکستان جیو نیوز او ډان ورسپانې په ګډون نورو رسنیو لیکلي چې سکندر سلطان راجا پرون له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې ولیدل. د انتخابات د کمیشن مشر وزیر اعظم ته وویل چې د نوو حلقو بندیو حتمی فهرست د نومبر پر 1 خپروي. د پاکستان نگران وزیر اعظم د انتخاباتو د کمیشن مشر ته ډاډ ورکړ چې د انتخابات لپاره مالی امکانات او امنیتي عمله ورته برابره ده. د قومي اسمبلی په اګست میاشت کې ړنګ شوی وای چې تر هغې وروسته له عین سره سم باید انتخابات په 3 میاشتو کې شوی وای، خو انتخاباتي کمیشن وویل چې د عین له مخې باید لومړی له سرشنې سرشمېرنې سره سم نوې حلقې بندۍ وسی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 3,000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دې ته په پام کې چې زلزلې د دوو خلکو روغتیایي تاسیسات ویجاړ کړي، د صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندوی شریکانو د مرستو پر مټ سیمې ته په بیړني ډول د اتیا ټنه طبي وسایلو لیږل تنظیم کړي دي. یونیسف ویلي وروستۍ زلزلې په ټول هرات ولایت کې د اوبو نظام زیانمن کړي، خو د اروپایي ټولنې د بیړني مرستو پر مټ به په 500 ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو کې د اوبو تاسیسات ترمیم کړي چې 14,000 کسان به له پاکو اوبو څخه برخمن سي. وروستۍ خبر دا چې د نړۍ د اوو لوی جمهوریت لرونکو هیوادونو G7 لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل حماس جګړې په اړه یو موقف اعلان کړی. دوی دا اعلان په ټوکی کې تر تاکیدي غونډې وروسته نن وکړ. دوی د حماس غندنه او د اسرائیل د خپلې دفاع کولو ملاتړ وکړ. د ډیپلوماټانو په غزه کې ولسي وګړو ته د مرستو رسول عمل د تیزولو په هدف په جګړه کې د وقفو لپاره غږ وکړ. دغه هیوادونه د دوو ورځو تر خبرو وروسته په یو بیان کې هڅه کړې چې حماس د غیر واضح تنقید او اسرائیل خلاف د بریدونو په اړه ښکاره دریځ خپل کړي چې دارنګه په محاصره فلسطین کې له ولسي وګړو سره مرسته وسي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري په روانه غړي کې د جنونو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان نگران وزیر اعظم دا وکړي چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې سوي. د چارو پوهان د انور الله کاکړ دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ فضا ډېره زیاته شوې ده. د ملا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راوړي. د پاکستان هلې ځلې کوي چې په موږ باندې د ډیورنډ کرښه ومني.
له پاکستان د بیا ستاسو افغانانو افغانستان ته د ستنېدو بهیر نن هم روان دی، خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې په خپل هیواد کې سرپناه پاړه پریشان دي.
دو خامخه د سیستل یو کال وخت به ورکړی وي، یو شپږ میاشتې وخت به ورکړی وي. هغه مخ کې ګرمۍ کې به سیستل وي هم څه مشکل نه و، بلته به یو خیمه بچاولو څه خیمه کې گزاره کیږي نه. څه شی کوي؟ وړو له پیدا کې خاصو له پیدا کې.
د پېښور په نظر بوټو پوهنتون کې نن هم د شوزو 15 ورځنی میله روانه ده. په دې کې دوی پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
اغه خپل بوک فل شاعری خپل ناول ایون ساينس باندې چې د فچو سټډي کړی دی. اغه په خپل پینل ډیسکشن دي چې د انوایرنمنت حواله سره
نو رپورټونه هم لرو. ل مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي له هغه راځي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلی په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې سوي دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې ترګري په دې پیښو کې په پاکستان کې د میشتو بې اسناده وګړو لاس دی او له همدې وجې د هغوی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. کاکړ په افغانستان کې د طالبان پر سرپرست حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې د پاکستان د بیا بیا خواستونو باوجود د ترګري مسلې د حل په برخه کې همکاري نه کوي. په افغانستان کې طالبان حکومت تر اوسه د انور الله کاکړ د څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. د چارو ځینې شنونکي وایي په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوي چې له وجې دواړه خواوې پر یو بل تورونه لګوي. تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او د افغانستان واکمن د ټي ټي پی په اړه د پاکستان غوښتنې نه دي پوره کړي.
جسکه ذمہدار تحریک طالبان پاکستان کې دهشتګرد هن.
د دې ذمہوار د تحریک طالبان پاکستان ترګر دي چې د افغانستان د ځمکې په کارولو سره په پاکستان بریدونه کوي. په دې موده کې په ځانمرګي بریدونه کولو کې 15 افغان وګړي هم شامل وو. وزیر اعظم انوار الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په بدامنۍ خورولو کې بهراني وګړي ککړ دي او په افغانستان کې موجود د تراګرو لیست یې هم د افغانستان عبوري حکومت ته ورکړی وو، خو چې هغوی سه مثبت ردعمل څرګند نه کړو نو دوی له پاکستانه د ټولو بهراني وګړو د ویستلو فیصله وکړه.
اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متحد
دا کوٹری گام پورتکول پزے افغان حکومت مشورہ ورکڑا چی پاکستان دی پخپلا داخلی معاملات توجہ اکڑی. دا افغان حکومت د دے رویے او مرستی نہ کول پ وجہ اس پاکستان د خپل دے معاملات پخپلا د سمول فیصلہ کڑی دا. پ پیخور کی د خبریال او شینن کی شمیم شاہد نمی د پاکستان او افغانستان د موجودہ سرپرست حکومتوں ترمنز د یو بل پزد د دے تورونو او نیوکو پاړه پختنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
په حقیقت دا دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ فضا ډیره زیاته شوې ده او دواړه غاړو په یو بل باندې تورونه لګی. د ملا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راولي او د پاکستان دا هلې ځلې کوي چې په موږ باندې د ډیورنډ کرښه ومني. یو طرف ته دا ده، بل طرف ته د تحریک طالبان هم مسئله ده. نو زه نه پوهېږم چې له دې نه به څه جوړېږي، خو بهرحال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم حالات دي نو د دې زیات نقصان د دواړو هیوادونو ته هم دی او د دواړو هیوادونو وګړو ته هم دی.
وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا وویل چې د اسناد نه لرونکو د ویستلو پالیسۍ باندې به عمل روان وي او په دې پالیسۍ کې به هیڅ بدلون نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتی ادارې اف آی ای چارواکي وایي چې بېګا شپه تر ناوخته پورې له پاکستان افغانستان ته د بې اسناده افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه وه. د چارواکي د خبره نن مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط کړې ده. افغان کډوال د پاکستان له مختلفو برخو لومړی په لوارګي کې د هغو لپاره جوړ موقتي کیمپ ته ځي، هلته د نادرا سبتوي او بیا تورخم ته لېږدي. په لوارګي کې یو ستنېدونکي افغان کډوال مشال ریډیو ته ویلي په افغانستان کې سرپناه نه لري او اندېښمن دی چې روان ژمی به څنګه تیروي. د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر پر درېما اعلان کړی و چې په هغه واد کې میش ټول بیا اسناد وګړي باید د هم هغه میش چې تر یو درشم وزي کنه ورسته به په زور ایستل کیږي. د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ راسي له تورخم او چمن لارو د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. فرحات چنواری رپورت لري.
په تورخم کې د امیګریشن یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د نومبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر اوومې نېټې شپې ناوخته پورې خواوشه 15,200 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه کړي او د سره د سپتمبر 12 نېټې نه تر نومبر اوومې نېټې پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د اوختو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 215,000 نه پورته تشوا او نن هم دغه دستنېدو عمل روان دی. د چمن سرحدي چارواکو لوینا مطابق په چمن پوله هم تر اوسه 15,000 نه پورته بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د ملک مختلفو برخو نه هر ورځ په لسګونه کډې لومړی پېښور او بیا لنډي کوتل موقتی کیمپ ته رارسي او دلته یې سبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د لنډي کوتل کتی کیمپ نه بهر ولاړ یو بیا اسناد افغان کډوال عبدالله وای چې په کار و ژمی په ځای په اوړي کې ورته افغانستان ته د تلو امر شوی وای.
چې دوه خامخا د سیستل یو کال وخت به ورکړی وي، یو شپږ میاشتې وخت به ورکړی وي، هغه مخکې ګرمۍ کې به ایستلی وي هم څه مشکل نه و. بلته به یو خیمه بچاول اوس په خیمه کې ګزاره کېږي نه. څه شی کوي؟ وړولی پیدا کې، خسولی پیدا کې، څه وکړو؟ هلته خو ژوند دا حال دی، یخنی ده، کور نشته، بل شی نشته، دا حال دی، خو بس مجبور شو. څه وکړو؟ عزت ګران دی په سړي باندې، عزت سړی چې دلته څه عزت خرابېږي نو مجبوري لاړ به شي سبق همدغه ټاټکي مزدوري هم کوله. بل دلته شی نه. اته بچي ماشاءالله د سره فامیل اته کسان یو، شپږ مې بچي دي، یو زه یو کور والا اته کسان نه. هر شی په خدای چې کړې لپاره مې بل نه کړ
راغستې دي.
په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې د افغان کډوالو لپاره حکومتي او نادولتي ادارو د صحت مرکزونه خلاص کړي. د لنډ کوتل په موقتی کیمپ کې وی نادولتي ادارې الخدمت فاونډیشن ډاکټر زبیر شاه مشال او ریډیو ته وویل چې دوی هم افغان ناروغانو هر ډول درملنه کوي.
مونږ چې زیاتره کم مریضانو کتل نه کی زیاتره زنانه د ماشومانو بیماران دي چې هغه ته په دلارو کې په سفر کې ډېر تکلیف وشي. بل دا چې هغې آلریډي د تشې متیازو زخمونه چې کوم هغې سره نارمل دي هغې وته کېږي وته. کوم ماشومان چې زیاتره راځي د سفر د وجې نه په لاره کې ډېر زیات دوړه او دی گردالود چې څومره دی دا هغې الرجي او هغه زیات تر الرجي تبې سره سینی خرابی دی جی. په ماشومانو خارښت دی ډېر زیات دي. او سره پاس اته سوه کسان مونږ وکتل. صرف چیک اپ مونږ نه کو دلته چې کوم دی د هغې له مونږ کوم ضروري ټیسټونه دي هر قسمه ټیسټ دلته مونږ هغوی له کوو. د هغې سره سره چې کومه ده مونږ د هغې له میډیسنز هم فری ورکوو.
په بیړني حالاتو کې د خلکو د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود پردي وویل چې دوی افغان کډوالو ته خپل خدمات هر ورځ ورکوي.
روډ باندې اکسیډنټونه هم شوي دي چې په هغه کې مونږ سرویس فراهم کړی دی. تر اوسه پورې مونږ 450 چې کوم افغان کډوال دي مختلف قسم زخمیان مریضان هغو ته مونږ سرویس فراهم کړی دی. په دا کې شپېته چې کوم داسې مریضانو چې هغه د هسپتال د منتقل کېدو هغه مونږ لنډي کوتل هسپتال ته منتقل کړي دي. اوس جمرود هسپتال ته 340 چې کوم مریضان دي هغه مونږ په اندسپاټ ټریټ کړي دي. او اوس هم چې کوم د مونږ کیمپ دی هغه روان دی او ماشومان دي بوډاګان دي یا زنانه دي هغو ته خپل سرویس فراهم کوي.
قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د کډوالو ته یوازې بسکټ او بور کوي خو بیا دوه وخته خوراک ورته ځایي فلاحي ټولنې او شتمن خلک ورکوي او د خوراک څه کمی ورته نشته. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د اکتوبر په درېمه نیټه اعلان کړی و چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې دې ټول بې اسناده غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي چې زیاتره شمېره پکې د افغان کډوالو ده. او د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د دوی د ستنېدو عمل تیز شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نیټې تر اعلان وروسته سیاسي هلې ځلې زیاتې شوي دي. سیاسي ګوندونه تر دا منځ د ممکنه انتخابي شراکتونو لپاره له یو بل سره اړیکې نیسي. په همدې لړ کې د مسلم لیگ نون او متحده کومیونټ انتخاباتي پیوستون د نومبر په 1 نیټه په لاهور کې اعلان شو. د چارو ځینې شنونکي دې ته یو غیر فطري اتحاد وایي خو ځینو نور بیا دا دریځ لري چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ شی هم غیر فطري او له امکانه بهر نه دی. دوی اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې زیات غیر فطري اتحادونه هم جوړ شي. نور تفصیل له اسلام آباد ته راشد خټک په رپورټ کې.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو لپاره د 8 فروری د نیټې د اعلان نه پس په خلکو او سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو د کدو په اړه شکونه او بې باوري تر ډېره حده کمه شوې ده. سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د ګوندونو ترمنځ د سیاسي اتحادونو جوړېدو لپاره خبرې هم روانې دي. خو تر ټولو لومړی اتحاد په 1 نومبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون او متحده قومي موومنټ ترمنځ اعلان شو. د دواړو ګوندونو مشرانو په شریکه د شپږو کسانو یوه کمیټي هم جوړه کړه چې په انتخابي سیاسي او اقتصادي مسلو شریکه کړنلاره وټاکي او په لس ورځو کې خپل سفارشات د دواړو ګوندونو مشرانو ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نون او متحده کومیونټ اتحاد له ځینو خلکو لپاره حیرانوونکی دی. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د انتخابي اتحاد د نظریې سره هیڅ تعلق نشته. د مشال رډیو ته وویل
دغه اتحادونه په نظریه باندې اډانه نه، بلکې هغه په الیکشن کې د زیات نه زیات سیټونه ګټل او د سیاسي ګټې لپاره دغه اتحادونه کیږي. یعنی دا تو وګوره چې هم دی پیپلز پارټي په یو وخت شهید بنظیر بټو کله چې واقع شو نو هم دا آصف علي زرداری دغه خاون چې هغه قاف لیک چونکی حکومت په هغه ټن کې نقاتل لیگ وته ویل خو چې کله په حکومت کې راغو نو هغه چودھری پرویز الهی هغه لکه نائب وزیر اعظم جوړ کو وسره اتحاد مکو
د پیپل پارټی شریک چیرمن آصف علي زرداری په ګوټ کې د ګوند غړو ته د وینا په وخت سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد هرکلی وکړو دوول چې خنه تجربه هله رځ په ملک جمهوریت او د یو بل سره مقابله وي سور جوړانې د آصف زرداری زوی او د پیپل پارټی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلو چې دوی د تحریک انصاف سره انتخابي اتحاد کولو ته تیار دي خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی وایي چې لا د انتخابي اتحادونو په جوړېدو کې وخت شته او په دې ابتدایي مرحله کې د ملګري او مخالف اندازه نه لګي د مشال رډیو ته وویل
څنګه چې ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این اگر نن الائنس اناؤنس شو نو ڈاؤٹ دا یو غیر فطری ہونے الائنس ہے لیکن ایون دین دب ہوں گا یو پازیٹیو سینس کے والو اور نور دا دے چھے کہو گوری نو اور آل ملک کی چکم دے کہنا انتہائی غیر یقینی صورتحال دے اور سپیشلی اکنامک انسرٹنیٹی سارا سارا پولیٹیکل انسرٹنیٹی دا لنن ہم زمان یو پی ایم ایل این اگر یو صوبائی وزیر ہم پاتے دے اور اس ہم اگر ایم پی اگر کانڈیڈیٹ دے نو سر ما خبر ہوشو نو لے چیز اس پوری ہم پا دے منے کنونس
بلخ په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي او د مسلم لیگ نون او متحده قومي مومنت د اتحاد غونډې نور ډېرې حیرانوونکي کې پیښې به هم تر سترګو شي د مشال رډیو ته وویل
الائنس نے دا مینجمنٹ تے اور کراچی دی مینج کول واڑی انو کو ایونز پیپلز پارٹی دغه پلان حصہ جوړ دل نو واڑی انا غیلے یو اشارہ ورکلا دے اسٹیبلشمنٹ طرف نا چے ک پیپلز پارٹی خپلو خبرو سره نو دریگی انا اغی سرا یو بل متبادل پلان موجود دے ان داغی طرف تے اشارہ دا ان الیکشن را روان دے خو ما تا اس طرح خبر سو زرا بیا کرے چے پاکستان کے الیکشن نکی کی دا مینج کی گی مینوفیکچرڈ کی گی انا دا داغی حصہ دا انا ما دا دے کے سغیر فطری خبر نخکاری اور رات وقت کے بعد تاسدا سے سو خبر نوری مگو رہی
اووم نومبر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا دا نگران وزیر اعظم انور الحق کا کر سرا اسلام آباد کی ولی دل او خاغت ہے انتخابات لپاره کې دن کو تیاریانو احوال ورکړو انور الحق کاکڑ پر دن مکوول چې حکومت پر الیکشن کمیشن سره په شفاف او آزاد انتخابات کولو کې مرسته کوي او لدې لپاره به کمیشن ته ټول وسایل او فنډونه ورکوي او امنیت به یقیني کوي چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم ته د انتخابات لپاره کې دونکو تیاریانو باندې نظر اچولو بلنه هم ورکړه راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
اهم د انتخابات په اړه یو بل ریپورت دی هغه هم دا که څه هم د عامو انتخاباتو لپاره د راتلونکي 2023 د فروری 8 نیټه اعلان شوی ده خو د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې ډېرې په سستۍ سره روانې دي له عوامي نیشنل ګوند او جمهوري اسلامي پرته نور سیاسي ګوندونه تر دې دمه خپل انتخابي امیدواران هم نه دي اعلان کړي خو د سیاسي ګوندونو استازي وایي په روانو میاشت کې د امیدوارانو د نمونو حتمي کولو لپاره غونډې اوربللې دي تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
د فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اوی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه هم غوره کړي دي
خدشات خوشتا تو خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوریت پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړلي او زموږ کانګریس کار هم شروع کړی دی خو چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بل قومي پریشر دی نو الیکشن به دوی فار صورت باندې کوي بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوال دی او لیکل هغه ورکړلي نو دینه افا کېدی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پرورې باندې ضرور کیږي
خوب بلی خواته پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام فی پاکستان پیپلز گوند او نور سیاسی گوندونو بیا تر دې دمه د خپل کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړي د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی وند د خپل کاندیدانو د نمونه لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډه رابللې دي او ضرب دوی د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړي
12 تاریخ باندې موږ کینڈیډیټس نه نامې غوښته دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرل کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به موږ کینڈیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به موږ شایع کوو ان شاء الله عزیز
په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نه می په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نومونو نه اعلانولو یوه وجه دا هم ده چې د نومبر د 13 نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقې حد کم ځای سره لګي چې د پېښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي نو کدل مخکې نه ټیکټ ورکړی شوی نو هغه ټیکټ څه فایده بنی ده هغه به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دې خبرې ته ګوري چې کومه کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 نیټه د روان عامو انتخاباتو لپاره د فبرورۍ 8 نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3 نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانې هفتې نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډېر لوی اجتماع هغه د مفتي محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دی نو هلې ځلې روان وي د عوامي نیشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی هغه جلسے کی زی پزے اجتماعات او د دې سره سره د وخت تقاضا هم ده ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی. یو ټیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دینو د دې بنیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دینو دا بنیم ګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیانی هم ماتې شوې دي. خو د هغې وروسته د عین سرسم په 3 میاشتو کې د ننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ وروسته د نومبر د 13 نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
د غلام غوس رپورټ موریدی. د سوات مټه تحصیل د پیرکلی اوسیدونکو له تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي حکومت ورزخه درې سوه کینال مځکه د قانون د یوې مادې په زور نیولې او باندې د میډیکل کالج ودانۍ جوړوي. دوی زیاتوي حکومت به دې کار ته ځکه پرې نه ږدي چې په خبره د ژوند چارې پر همدې زرعي مځکه پوری تړلې دي. وبل پلو د سواد پرسیال کمشنر وایي هغه مځکه یې تیر کال له قانون سره سمه له خلکو اخیستې او اوس پرې کار شروع کول غواړي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات تحصیل مټی په مرکزی سړک د پیرکلی اوسیدونکو په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن څلورم تر سوري لاندې 310 کیلان ځمکه اخلي. د کلی په لسګونو خلق ځمکې ته تلونکي په لاره ناستي او احتجاج کوي. ضلع انتظامیه دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ځمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلی او مشر پیدا خان وایي چې د هغه او د ورونو 10 کیلان ځمکه په دغه کې شامله ده. دوی په دغه ځمکه کرونده کوي او ډیر په مشکلې دغه ځای اغسته.
موږ دلته په بار ملکونو کې مزدوریانې کړي دي د دې لپاره کړي دي چې دا کانال نیم ځای موږ ساتلی دی چې په دې به موږ کور جوړو او که چېرې د دې متبادل زموږ سره نور سوی بیا خو په کار ده چې دی والي. او بل د دې زموږ د کلیو په خوا شا کې ډېر خلک داسې دي او ډېر داسې کلي شته چې هلته د 300 کانال ځمکه د یو کس نه والي نو په هغه به هغه نور ځمکه قیمتي شي. دلته په دې 300 کانال ځمکه کې 500 خاندانونه متاثره کیږي. نو زما دا سوال له خپل موجوده حکومت ته زما دا سوال له مشرانو ته چې تاسو راشي دا ګون ریالټي ویني په یو لس روپۍ زما ځمکه پټ لګولل نه ځکه نه ولیم نه زمانه تاسو کولل نه زمانه غوته لګولل او دوه جبرن باندې چې دی ریاست دلته راغله دي.
د کلیو بل مشر خان بچا وای چې پیر کله یو وړو کې شان کله ده پکې د خلکو لګلګې ځمکې دي. د نو وړاندې حکومت هم د کلی 295 کینار ځمکه د سوات موټر ویل لپاره اغسته. بیا سړيریش کینار ځمکه د پولیټیک ټیک کالج د لپاره واغسته. د سنگ د سوات موټر وے انټرچین هم دغه سیمه کې جوړوي.
په یو وړو کې شان پیر کری کې تاسو لور پروجیکټ ته ترقی راوړی دي زمونږ زم د پیر کری د ازمکه چي دي دا زمونږ به زیات نه زیات لور کنه ازمکه ودی وکسي پنځه کنه ازمکه ودی وکسي لس کنه ازمکه بده وکسي د په ډبل فکر کې زمما په خیال چې اند دینه وضعیت د کنه ازمکه د چانه نو مونږ اعتراض ذکر دی چې زمونږ نه ټول زمونږ ته سونه د سټیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ډیپټی کمشنر سہیل خان په دغه اړه مشال ډېر ته وایي چې دغه درې سوه لس کنه ازمکه اغستو کې قانوني تقاضی پوره شوي
زمکه انتقال شوی دا زمکه کینجو ته هند اور شوی دا نو دا زمون موقف ته چې زمکه کنه هند اور شي او شي هر څه پاین دي کنه نو اوس دا خلک کوئی جنا په دې کې یو انتقال کوي دلته زمونږه یو دغه جوړیږي دا انټرچینج هغه انټرچینج مو جوړ وای کنه څه وی کنه څه وی کنه نو په خو دا
پسواد کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتی منصوبو اعلان کړی چې وروسته پرې خلکو نیوکې کړي لکه د چکدرې نه تر پتیپور پورې 80 کیلومتره سړک جوړول د سلورو یونیورسيټیانو لپاره ځمکې اغستل د غرنګا ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي حکومت وایي دغه د سیمې ترقې لپاره لوی منصوبې دي خو ځایي خلکو قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دی چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او هم له دې سره د خبرونې نیمای ته راورسېدو د خبرونو لنډیز دراورو د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې سوې دي انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی قوي امید و چې په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته به د پاکستان مخالفه ډلو او په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایی وسي خو د ده په خبره داسې ونه سو او پاکستان کې ترهګرۍ نور هم زیاته سوه د دې وروستیو څرګندونو په اړه افغانستان کی طالبانو لا څنګه دی ویلی د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په خورم نامي پولیس ټانه برید کړی خو په کې چاته مرګ جوړه نه دا وشته د ټانه مطبوعاتي څنګه نن مشال ډو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پیغا شپې نه وخت وسلوالو په ټانه د راکټو حمله وکړه چې بګي د ټانه ودانی ته لږ زیان ورسېدې ملګری ملتونه وایي چې د نومبر 8 تر شپې د شپې تر 11 بجو پورې د تورخم دروازې لاري 15209 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه سول د خبره د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته وکړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي د 2024 کال د فروری پر اتمه کېدونکو ټول ټاکنو ته تیاریانی مکمل سوی دی د پاکستان هجو نیوز او ډان رسپانی په ګډون نور رسنی لیکلي چې سلطان اسکندر سلطان راجا پرون له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې ولیدل د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق په یونیسف وایي د هرات 43000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري یونیسف د انګلستان د افغانستان څنګه پرون په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې ده د نړۍ د او لوی جمهوریت لرونکو هیوادونو جی او لوړپوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه متحد موقف اعلان کړی دی تاسو خبرونه واوریدل د خبرونو لنډیز مو واوریدل او اوس هم راځو د خبرونی دوه مینیمای ته پدې کې درته د یو شمیر ریپورټونه لرو چې پکې د افغانستان په اړه دی او دارنګ د خیبر پښتونخوا او د او خیبر پښتونخوا کې د ملي پاړه باندې ریپورت درته لرو خو پایل به د او پرمختللو صنعتي هیوادونو له غونډې وکړو چې په ټوکیو کې دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسېدلې ده او په دې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې له خپل ځانه د دفاع په چاره کې د اسرائیل د حق د ملاتړ ترڅنګ پر روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه کړې ده تر څو د دوی په وینا تر ټولو زیاتو اړو ملکي وګړو ته مرستې ورسول شي په عین حال کې اسرائیلو ویلي چې په غزه کې په وروستیو بریدونو کې د حماس ډلې د سخت دریځۍ درمځکې لاندې ټنلونه شبکه په نښه کړې او یو شمېر وسلوال یې وژلي دي تفصیل په دې رپورت کې
د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا د جی او ډلې لوړ پوړو ډیپلوماتانو د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریځ اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماتانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خپره شوې، له خپل ځانه د اسرائیل د دفاع د حق ملاتړ شوی او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي ترڅو د غزې کړېدلو ولسي وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل
د جیو وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل له ځانه د دفاع حق او مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د اومې نیټې بریدونه بیا هیڅکله تکرار نه شي. موږ یو ځل بیا پر قدس ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه ژور بحثونه وکړل چې پر اساس یې کولی شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یوه بشري وقفه به موږ د فلسطیني ملکي وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوي چې ټول اړخونه باید له خنډ پرته ملکي وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیايي خدمتونو، تیلو او سرپنا په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکوونکي پرېږدي چې اړو کسانو ته مرستې رسولو په برخه کې ټولو سیمو ته لاسرسی ولري. په اعلامیه کې همدارنګه د حماس لخوا د اسرائیلي برمته او د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور یې رغمل او هغوی له ځان سره غزې ته یوړل. د حماس د روغتیا وزارت 13 ورځې وویل چې په غزه کې د وژل شوو شمېر له 10,000 تنو واوښت. د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندویو ټولنو د غزې چې له 2 میلیون زیات کسان پکې اوسي بشري وضعیت ډېر خراب بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل تر اوسه د بشري وقفې لپاره د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي او بریدونو ته یې دوام ورکړی دی. د اسرائیل پوځ نن وویل چې د غزې په ترانګه کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمېر وسلوال وژلي دي. اسرائیل په کلابنده شوې غزه کې وروستۍ هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سخت دریځو د تر ځمکې لاندې د تونلونو شبکه په نښه کړې ده. غزه چې د سخت دریځو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی، د اسرائیلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابنده شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل ځواکونو یې د دغه ګڼ میشت ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویلي چې وسلوالو یې اسرائیلي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړی
په پنځو بجو.
اوسم یو بل رپورٹ. ایران وای ل طالب چارواکو سره د اقتصادي ترانسپورټري او ترانزيتي همکاريو پر زیاتې دوه خبري کړې دي. ایرانی چارواکي وای دواړه خواوی هڅه کوي چې په خپل منځ کې راکړه ورکړه لس ارب ډالر ته ورسوي، خو د اقتصادي چارو پوهان بیا په اوسنیو شرایطو کې د ظرفیت نه ویني. په همدې حال کې طالب چارواکي بیا وای چې ایران تر واخان او همداراس کندهار پورې د ریل لارې پر جوړولو سلا کړیتا. تفصیل به د اسمت سروان پر ریپورت کې وره.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالر او ته د سوداګری راکو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظی وایي سره له دې چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواوو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه دی چې 10 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 40 میلیارد څخه نه زیاتېږي او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفي دی. دا چې دوی وایي چې لس میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دي، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا اووه میلیارد ډالر.
عزیزی وویل کانونه، کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوي له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډېرېدو خبرې کړې دي. سره له دې چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهاره د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران له خپلې پولې تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی ده چې دا پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 11,930 او 13,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
او سم خبر پښتونخوا ته زو. پرون په پېښور کې د پېښور پوهنتون د استادانو د جنرال کونسل په غونډه کې په دې خبره بحث وسو چې یاد پوهنتون څنګه کولای شي په اقتصادي لحاظ په خپل پښو ودرې چې دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا د گورنر د دفتر سرکاري دستاویزات ښیي چې په یاد صوبه کې شل پوهنتونونه د سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دی چې پکې د اوو پوهنتونونو حالت بیخي خراب دی. د اقتصادي مشکلاتو او خسارې سره د پېښور پوهنتون هم شامل دی. د پېښور پوهنتون استادانو د ټولنې پیوټا مشران وایي چې د پاکستان نورو صوبو پوهنتونونو له دا ډول ستونزو سره نه دي مخامخ، ځکه چې په بجټ کې ورته پوره پیسې نه بیلېږي. استادان وایي په زړو تنخواګانو کار کوي او هغه هم ورته په وخت نه ورکول کېږي. دوی وایي که ستونزه یې هواره نه سوه په مظاهرو به لاس پورې کړي. دا موضوع پاړه نو رپورت غلام غوث را کوي.
سرکاري دستاویزات ښایي چې په 2023 کې د سرکاري پوهنتونونو مالی خسارې نورې هم زیاتې شوې دي او د مالی بحران سره مخ د پوهنتونونو شمیره او خساره نور هم زیاته شوې ده. د پوهنتونونو په اړه د خیبر پښتونخوا د گورنر د سیکرټریټ د 2021 نواخله تر 2023 پورې د ترتیب شوي راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې شل سرکاري پوهنتونونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي او و پوهنتونونه د مالی خسارې سره مخ شوي دي. په دغه و پوهنتونونو کې په تر ټولو زیاته کلنۍ خساره کې د پېښور انجینیرینګ پوهنتون دی او بیا په ترتیب سره پېښور پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور زرعی پوهنتون، د چارسدې باچا خان پوهنتون، د سوابی پوهنتون او شهید بېنظیر بوټو پوهنتون شرینګل د مالی خسارې سره مخ دي. د پیوټا په نوم د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې جنرال سیکرتر ډاکټر سلیمان خان د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل،
پنجاب چکم پروونس تھے یا سندھ پروونس تھے، نو دا 18th امنڈمنٹ نپس ہائر ایجوکیشن فور دا پروینشل چیپٹر، نو وہ پروینشل ایچی سیزم جو کو ورسرا ورسرا پخپل بجٹ کے بلین اف روپیز وہ خپل یونیورسٹی سے دا پروینشل گورنمنٹ نم ورکی، نو ایچی سی نم وطر ریکرنٹ گرانٹ اور ڈیولپمنٹل گرانٹ ملاوے گی اور پروینشل بجٹ نہ ہوں و تخبل حصہ ملاوے گی، نو پنجاب و سندھ کے دا مسئلہ نشتا. خیبر پختونخوا کے یہ مین ایشو دادا چی دلتا نہ پروینشل ایچی سی اسے پورے جوڑا شو اور نہ چکم دے پروینشل بجٹ کے ہوتا اس قسم ایلوکیشن کی.
د پېښور یونیورسټۍ د جینډر سټډیز د سانګي پروفیسر ډاکټر درویش اپریدی وایي، پوهنتونونو ته د مالی پانګو د کمی په وجه استادان هم د مالی مشکلاتو او فشار سره مخ دي، او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د 2021 نه راپدې خوا اضافه نه ده شوې.
یا چې کم په بجټ کې هغه اضافه کیږي هغه وشي ټول ګورنمنٹ امپلایز ته وشي، خو یونیورسټیز ته وایي چې نه زموږ سره پیسې نشته، تاسو خپلې پیسې راټولې کړئ. خپلې پیسې چې بیا راټولوي نو یونیورسټیز بیا یو طریقه دار وایستله، زموږ پېښور یونیورسټۍ هغوی ته یې ویلي دي چې 2-3 سوه کسان واخلي. دوی بیا دا طریقه لنډه خپل کړله چې ویزیټنګ ټیچرز یې واخیستل. امپلائیز چې کم دی اوس دې حد ته را رسېدلې دي چې دا غوی 2 کاله زړه تنخواه کې، 1.5 کال زړه تنخواه کې تقریبا کار کوي.
د چارسدې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي، اوس مهال په پښتونخوا کې د پوهنتونونو په تعلیمي معیار د زیاتو خرچو په ځای د پوهنتونونو په امنیت هم زیات بجټ خرچ کیږي، او د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا پوهنتونونو ته د لږو مالی پانګو د جاري کولو په وجه پوهنتونونه د ستونزو سره مخ شوي دي.
لا د کم ټیرریزم کم ویو چې روان دی مخکې هم وو، دې سره په یونیورسټیانو باندې مزید نور بوج هم رالو چې مخکې بعد اسکول د یونیورسټي ډېر واړه واړه غوندې دیوالونه وو. ایو هم د پېښور یونیورسټي هغه دیوال قدرې نه وو، د اسلامي کالج دیوال نه وو، یو دیوال نه وو. هر چېرته چې کوم دی ما خپل خیال دا دی چې په کوم په ماشوم باندې لکه سټوډنټ باندې په استاد باندې په هغه باندې خرچه کېدله، د تنخوا والا شوا، د لیبارټری والا شوا، د چې څه شي لیب وي لیبرری شولا، چې لکه چې کومه خرچه ما ته وي په تعلیم باندې په کار وه، هغه خرچه موږ د حفاظت باندې وکړله.
د اکتوبر په 14 نیټه د سوات په سیدو میډیکل کالج کې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او خسارې مسله یې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره شریکه کړې ده، او له وزیر اعظم یې پوهنتونونو ته د مرکزی حکومت لخوا د مالی پانګو د جاری کولو غوښتنه کړې ده، خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشکلات نه دي حل شوي. او 13 ورځ د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې پیوټا د جنرال کونسل په اجلاس کې هم په دې مسله د اندېښنو څرګندونه شوې ده، او دوی دړکه ورکړې ده چې که د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د حکومت لخوا اعلان شوی اضافه شامله نشوه، نو پر روانه یوه یا دوو هفتو کې به دوی یو ځل بیا په احتجاجونو کولو او د پوهنتونونو په تړلو مجبور شي.
دا غلام غوث د خیبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې په صوبه کې د 9 او 12 جمعات لپاره امتحاني نظام کې بدلون راوستی دی، او اوس به زده کوونکو ته د نمبرونو پر ځای ګریډونه ورکول کیږي. د چارواکو په خبره راتلونکي 2024 کال څخه به دغه نظام عملي کولو هڅه کوي. زده کوونکي او د استادان وایي چې دا غوره نظام پدې دی چې نړیوال معیار ته به برابر سي، او د ماشومانو زده کړې به هم ورسره شي سي. تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا تعلیم محکمې چارواکو په وینا د 9 او 12 ټولګیو په امتحان کې به دا نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس ګریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نصر الله خان د نومبر په 6 مشال لیډو ته وویل، که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی، او هم د راتلونکي کال 2023 د 9 او 12 امتحانونه به په ګریډنګ نظام اخیستل شي.
مشران را وړو ته به ډیم سي ډیزاین خان او بلکہ خاصم انٹرٹس نے ائی انٹرٹس کے جس کے ہم بیا پتی باندھ اگے چا مطلب ڈبل اے پلس نے ائی بڑو بی میرٹ پر اگے کو پس بیا اے پلس بیا بل اے دا سی
دا تعلیم پہن پوینا تعلیم معیار با دین نو نظام سرا غورشی پچا صدا کے دیو سرکاری سکول دا نہم نسم جمعات یو ایس ایس ٹی استاد عبید اللہ خان وائی
در خپل سسٹم پدے رے چے او خدے سرا بدا نمبر او زمنگ درے ما شمانو مارکس مینس کی چکم دا دوڑ ددی لگے دلے دے میو خبدا سسٹم ختم شی تے چے دا سڈیر والو مولی دل ما شمان مولی دل چے اگے پ 970 او 1020 نمبر باندې خپئی دویم نمبر دار چے دے سرا بدا یونیفارمٹی پیدا شی تے چے الریڈی دا سیز ف یونیورسٹی لیول باندې شتا نو ما شوم چے کم دینو اغا ارلیئر چے کم دینو دے خبر نہ اغا اویئر شی چے جی پی ایس سسٹم سے شیرے
ہم دغه سکول دا نہ ہم ٹولگی یو زکون کی زکریا وای باید زمو تعلیمی نظام ہم د نړیوال نظام سره دا ډول برابر کړی شي او نوې بدلون پکې وکړل شي
نو دا د بورډ سایډ نه یو خو انیشیټیو دی د سر سټوډنټس چې دوی نو هاوی په دې باندې پوهیږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سسټم دی نو په دې باندې سټوډنټس ته اسانه وي نو دا د سټوډنټس لپاره د یو لرننګ د یو زده کړې ډېر ښه پروسیس دی
دا پیښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به دا پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 30% شي سمیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
په بلوچستان کې د تیرو څو ورځو راهیسي ډاکټران په کانګو ناروغي اخته کېږي او دا ډاکټران په کوټي سیول هسپتال کې په دې ناروغي اخته شوي دي او په دې کې یو ډاکټر ورڅخه مړ شوی هم دی او نور ډاکټران د درملنې لپاره کراچي ته وړل شوي دي د بلوچستان حکومت په دې اړه باندې په فاطمه جنا هسپتال کې یو واډم ځانګړی کړی دی او دا چې په دې ترڅ کې د کوټي په کوټه کې د مشالېډو همکار ایوب ترین د روغتیا د کارپو ډاکټر شیرین خان سره په دې اړه مرکه کړې او چې دا کانګو وایرس د څه نو د پسر کې دا سوال وکړي او هغه جواب ورکړي
کانګو چکم نه جوړی دا انسان نه څنګه راځي د دې دوه لارې دي یو لار خدا دا چکم خلق لا مال مویشي سره چا تعلق وی لاغو ساختون کې نه جوړی دا پاغو کې خلق سم منګونی وی او دا منګونی چکم پسو وی یا اوزه وی یا دا نور حیوانات چوي پکم کې چې لاول سره وایرس موجود وی چې دوی دا وینه وس به شي او بیا دا منګوډه راسي او انسان وخري پاغه کې دا خپل وینه منتقل کینو پاغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي انسان هم د دغ نه جوړی شکار سي یو خدا را د دویم چکم وخت یو سړی یو څه یدغه لالوی نو هغه په وینه کې چونکه لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا وینه خپل لولاړ سي یا سترګ لولاړ دغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان له دانا جوړی راتلی سي درېم چکم خاص یو لار د دانا جوړی اخستونکو دغه بیا داسې ده چې کم خلک د مریض خیال ساتي که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي که د نرس په حیثیت خیال ساتي یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي چې دغه مریض چې د کانګو نا جوړی مشکار وی چې دغه مریض کته خیال ساتي او احتیاط للا سور کې او چې د سم خپل احتیاط ونه کړي ځان د بچاولو نو یو انسان نه بل انسان له هم دا نا جوړی راتلی سي
ډاکټر صاحب هغه علامات څه وی څنګه به انسان په دې پوهیږي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نا جوړی
تر کومه ضروري خدا دا چې باید کم خلک چې لپسو سره تعلق لري دا بش مش خبر چا یستا تعلق تا یو یا زاد پتی رشپو کې تا غلاله کړي یا د خیال ساتلې دی یا لو پوسټ مریض تا خیال ساتلی وی چاغلا ول سر د کانگو مرض شکار وی او داغلا باد پتا کیم بیا یو سلامات راسی اغه علامات تب کې دیسی د بدن دردونه ډیر خل دا وجما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي تبي وسره وی د زکام علامات وسره وی چې مرض ډیر شدت اختیار کی پاغه وخت کی د انسان صد بینی چار کېدل دا وی وین لپز هم تلی سی لسترګو هم کی لراتلی سر کې سر داغونه جوړ سی لخلې وین راتلی سی په لوی بولو کې پړوکی بولو کې وین راتل یا د انسان په لړ مانه کې یا په دماغ کې التوی نه ایلسی
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار
د مریض کم د کور خلک به وګړي به واغو ته مشوره دادا د طب مشوره دادا چې ډیر خلک به د سړی خیال نه ساتي یو سړی دی مخصوصه کې چې یو سړی خیال ساتي او کچې ډیر څه زیات انسان د سړی کې چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکنه ده نو زیات زیات دوه دي کې د ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنه سي هغه به بهتر وي هغه باوجود کم وخت مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي موږ د هسپتال والا هغه یو کوټ ورکو هغه دی په غاړه کې لاس ته صفا کوي او خپل یو ماسک ورکو هغه دی باید چې پر مخ باندې وو کې او چې کم مریض وینه روانه سي وي دغه مریض خیال چې ساتي باید چې عینه کې وي دا شین چشمه کې عینه کې هغه واغوندي
ډاکټر صاحب زما اخري پښتنه ده چې ځین خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو ناجوړي چې د غوښې د خوړلو سره کېږي و انسان ته په دې کې څومره حقیقت او
په دې خبره کې حقیقت نسته د غوښې د خوړو سره د ناجوړي ناراضي غوښه خو پخېږي په چکم جراثیم دی هغه پخپله هم مړسي دغه سي نو د خوراک د وجې د ناجوړي لوین حیوان انسان له نصرت لای د خلکو اسي به بنیادی خبرې دي ستا په لارم نه کېږي په سا کې خاص کر موږ په هسپتال کې یو څه تشخیص په ولای سره ټیسټونه چې موږ کوو په کم کې ایرسول جنریټینګ پروسیجرز موږ ورته وایو په هغه کې خو کېږي خو عموما نه کېږي عموما عام طور باندې د خولې سره لاړې وي وینه وي دغه راشي ډاکټر ورته وایي دا د وجې کېږي
دا او ډاکټر شیرین خان سي د کانګو وایرس په اړه مرکه را سره کوله په پېښور کې په بنظیر بوټو پونتون کې د نومبر په شپږمه د ښځو ادبي میله پیل شوی چې د نومبر تر لسمې به روانه وي په میله کې د مشاورې ترڅنګ د ښځو په حقوقو هغو ته د کار روزګار موقع برابرول او پر ښځو د تشدد په اړه په مختلفو موضوعاتو خبرې کېږي تفصیل به د انیسا اجمل په ریپورت کې واورو
په پېښور کې په بېنظیر بوټو پوهنتون کې د نومبر په شپږمه ادبي میله پیل شوې چې پنځه ورځې به دوام لري د ادبي میلې تنظیمونکي او د پوهنتون د تاریخ د څانګې استاد ډاکټر حامدې د نومبر په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې دا ادبي میله یوازې د ښځو ده نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې په مختلفو کتابونو په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه او ورکشاپونه کېږي او د کتابونو تر څنګ کلتوري شیان هم د نمایش لپاره ایښودل شوي دي ډاکټر حامدې زیاته کړه چې په دې ادبي میله کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ترڅنګ د نورو صوبو ښځې هم ګډون کوي
زمونږ د هغه علاقو نه چې کوم دي نو د دې لپاره لکه خلکو اپلایګانې وکړي چې د درازین داډي خان شترال تیر د هغه زینو نه چې زمونږ لکه بالکل کو نه و کنه زمونږ هغه आवाज راوستل غواړو مخې ته چې چاته مو کنه د میلو شوي د هغه رالي زمونږ یونیورسيټي کې یو ول وینیوز ورکړه مونږ کینول هغه خپل بوکس خپل شاعري خپل ناول ایون په ساينس باندې چې ریسرچ سټډي کړی دی هغه په خپل پینل ډیسکشن دي چې د انوایرنمنت حواله سره چې خځې څنګه په انوایرنمنټل یا کلایمټ چینج کې کوم قسم رول ادا کولی شي
په ادبي میله کې د مشایرو ترڅنګ د خصوص په حقوقو سیاست کې نمائندګۍ تشدد او ټولنې کې د خصوصي کردار په اړه هم بیلابل پروګرامونه کیږي د میلې یوې بلې ګډونوالي او لیکوالې ډاکټر انتل سیا مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په ومه د خپل کتابونو ترڅنګ لنورو ګډونوالو سره پر دې موضوع خبرې وکړي چې خصوصي پټولنه کې د خپل حقوقو لپاره څنګه هڅه کولی شي
او به حیثیت ماډریټر موږ د مختلفو کتابونو ریویو کا پاره کیو یړمبه کتاب چیو نو شهر تنهایی او کم چې د کرونا په موضوع باندې لیکلي نثری مضامینو د خزو په ادب کې ډیر زیاته نمائندګي پکار ده او کوم چې زمونږ د سماج د کډغنونو د وجې نه مشکل ده نو د دې فیسټیوال په ذریعہ به د هغه خواتین لیکاریانو نمونه مخې ته راشي کوم چې د روایت یا د سماجي کډغنونو د وجې نه مخې ته نه راځي
د ادبي میلې یوې بلې ګډونوالي استادې سونیا شمس ویل چې په غونډه کې د خصو نفسیاتو او ادب ترڅنګ د تعلق په اړه خبرې وکړې نوموړي زیاته کړه چې خصو ته په کار روزګار کولو کې اکثره مسئلې مخې ته راسي نو د غونډې له لارې د هغې په هواري هم بحثونه وکړ
یو خزه چې سلیکی هغه ډیفینیټلی د خپل بلیف د خپل سوچ او د خپل څومره تجربې چې نچغتی رشوي او کوم مشاهده چې هغه کړی وي په هغه باندې هغه ټول بیس کوي. نو موږ هغه لحاظ ته حوالے سره خبر یو کې د یو خزه نفسیات څنګه اثر انداز کیږي د هغه په لیکلو باندې د هغه په شاعری باندې د هغه افسانه کې چرته نه چاته د هغه خپل ژوند عکاسی کوي چرته نه چاته د خپل د ماحول عکاسی کیږي.
د ادبی میلی منتسمین وای چې د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کوي چې خوځو ته حقونه ورکول او ټولنه کې د سړو برابر غیتا د کار روزګار موقع ورکول یقیني کړي.
دا انیسا اجمل رپورٹ موردی یا اوسم د دې غړي وروستي رپورٹ تر ازول د سربا خبرونه هم پایته ورسو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې لوک ورسا میله دوام لري. په میله کې ګنشمیر خلک ګډون کوي چورته د هیواد له بیرابیل سیمو ورغلي هنرمندان د لاسي ټوکی جوړونکو سندرغاړي هم سکران خپل تخلیق او هنر نندارې ته وړاندې کوي. په میله کې د هرې یوې سیمې لپاره جلا جلا سټانډونه لګول شوي دي. د اسلام آباد د راشد خټک رپورٹ اورو د سر عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي. خدای پامان.
دارا باب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپڼیا کې غږول کیږي چرته چې لس ورځنی لوک میلا دوام لري. د لوک میلې د پرانست مراسم د جمعې په ورځ په 3 نومبر د لوک ورس کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میلا کې د ملک ته هر صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو، خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلې دي. د خیبر پختونخوا په سټال چرستوالو سپلوی جوړونکو کاشف وایي چې خلک ته دوی جوړ کړي سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کیړې جوړیږي او خلک خوښي د چار صدې ته ورپسې اوم د خلک راځي. پورا پنجاب ته زمو سپلای دي ټول خلک یې خوښي. بل دې دا کار چې دا په لاس باندې جوړیږي ډېر زیات لوی محنت ته دی کی او خو خشته خلک یې ډېر مونږ خپل دادم راکې ډاډګیرنم راکې او خلک یې ډېر خپل خوښي اخلي.
په میله کې د هرې صوبې ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځنګړي کنسرټونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلي د فرنټیر کانسټبلر یوس پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رډیو ته وویل
خلک چې خټک ډاس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي غټ راشي خاص کرکې بار ملک له خلک چې انګریزان منګریزان راشي دې دغه شی وکسي دې ډېر خوشاله شي.
د ملي ګډونوال وایي چې داسې ملي جوړول د ساتیري سره سره اقتصادي ګټې هم لري. د پېښور نه راغلي قمر زمان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
مزیدار ماحول دی. هر یو شی پکې بخپل کاریګران راغلي دي کاریګران نه سکول کلچر دی دي خلکو.
دا میله به تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.